د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکله د چي د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات خبرونو کو د افغانستان په ختیځ کې نن یو زلزله شوې چې د سیمېزو چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمېر کورونو ته زیان رسولې ده. د اروپا او مدیترانی د زلزلې پیژندنې مرکز د زلزلې شدت د رختر په کچه 4.9 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د جلال آباد په 3 کیلومتر کې 10 کیلومتر تر ځمکې لاندې و. د زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. د ننګرهار سیمې د چارواکو رسنیو ته ویلي چې په درې نورو ولسوالۍ کې د زلزلې له امله یو شمېر کورونه زیانمن شوي دي خو چا ته زیان نه دی اړولی. تر دې وړاندې د اګست په 1 په سیمه کې د رختر په کچه 6.1 زوره ورې زلزلې تر ټولو ډیر زیانونه په کونړ ولایت کې خلکو ته اړولي وو. د طالب چارواکو د شمیرو له مخې هغې زلزلې شاوخوا 2200 کسان وژلي او له 4000 زیاتې انټپیان کړي وو. له هغې زلزلې وروسته په سیمه کې د ډیرو نورو زلزلو ټکانونه هم احساس شوي دي. د تورخم دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومتي بې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه پرون د پاکستان له لوري د تخنیکي ستونزو له امله په یو اړخیز ډول له افغانستانه د تلونکو مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو نن سهار یې بیرته پرانستله. تورخم دروازه تر دې وړاندې هم د بیلابیلو علتونو له امله په وار وار د مسافرو او سوداګریزي راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیرته پرانستل شوې ده. د طالبان حکومت وایي چې یوازې د دوشنبه په ورځ له 1000 ډیر افغان کډوال چې له ایران او پاکستان په زور ایستل شوي او افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد دفتر نن سه شنبه په یو بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران نه ستنېدل دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این ای سی آر په وینا د کال پیل رئیس له 2000 ډیر افغانان له پاکستان نه افغانستان ته تللي دي. همداراز د کال پیل له ایران د شاوخوا 2 میلیون افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپلې خاورې د نږدې 2 میلیون افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 1 وویلو چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.8 میلیون افغانان له ایران نه اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان راتلونکي په تعلیم ولاړه ده او طالبان باید له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د یونیسف د ماشومانو د حفاظت د برخې مشر سن ګوپتا نن وویل چې ښوونځي هم د زده کړې لپاره مهم دي او هم د دې لپاره د ښوونځیو پرانستل مهم دي چې په کم عمر نجونې واده نه شي. یونیسف او د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې هم د 13 کلونو په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځي پرانیزي خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او په افغانستان کې د دې بندیز له امله په میلیونونو نجونو له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو پاتې شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د احتمالي لیدنې کتنې امکان رد کړی او ویلي دي چې له داسې چا سره خبرې نشي کولی چې یوازې د زور په ژبه غږېږي. پزشکیان دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو په 81 غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تر تګ مخکې وکړې. د ایران خبری آژانس په وینا امریکا د پزشکان ماشومانو د هغه زوم او د رسنیو اکثر غړو ته ویزې نه دي ورکړي او یوازې د ایران ولسمشر او څو نورو کسانو ته اجازه ورکړې ده چې امریکا ته داخل شي. سکال د جون په میاشت کې د اسرائیل او ایران د جګړې په ترڅ کې امریکایي الوتکو د ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړه چې له دې سره په وروستیو کلونو کې د تهران او واشنګټن کړکېچن اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ایران د پلازمینې تهران چارواکي ویلي دي ښاره د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په دې اونۍ کې پیلوي خو یو شمېر افغانان وایي چې د افغانانو نیول له مخکې پیل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي.
په کور کې ماشومان ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل وینم چې ورته مې نه کړه نو ملاریا.
نن د سپتمبر 28 د اشاره ای ژبو نړیواله ورځ د پدې پلمه مو په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوږونو کاڼه او ژبه ګونګیان دي وضعیت څېړلې. استادان
څنګه چې دوی په خپل اشاره باندې درس وایي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې ښاره د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې پیلوي. د ایران اسنا خبری آژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یوه غونډه کې وویل هیڅ هېواد غیر قانونی اتباعو موجودیت نشي منلی. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناد افغانانو نیول ډېر شوي دي. نور په دې رپورټ کې
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پریښې او اوس مهال په تهران کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغان کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه او ورځ خواري کوي. له ایرانه تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوسمهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
تورور په کور کې اوسېږو، خپل کور نه لرو، دا هم یوازې څلور دیوالونه دي، د آبادۍ نور وسایې نه لرو، اوسمهال هیڅ کار او روزګار نه لرم، شپه کسیزه کورنۍ لرم، حیران یم څه وکم، هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج دوهم پړاو به روانونه پیلېږي. د ایران اسنا خبری آژانس پرون دوشنبه د سپتمبر 22 خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یو غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلی چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې یوازې 4,500 له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو له سلو سره په ایران کې له 3000 ډیر درسي خونې خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کمې شوی. کاڅوم د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خلک دی وړاندې یو شمیر ایراني چارواکو ویلي د کارګرو د کمښت لامل ان یو شمیر ایراني فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډیر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې د روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ یې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 1 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستول شوي. که څه هم دا لا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 10 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي وو چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه رانی اتبا چې ډېری افغانان دي ژوند کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په خپل تازه میاشتني راپور کې ویلي چې په 13 اګست میاشت کې د دې ناروغۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې چې د جولای پرتله له 21 سلنې ډېر زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په ملاریا ناروغۍ اخته شوي دي. روغتیا پالان وایي ملاریا ساري ناروغۍ ده چې د غوماشې په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او د نه درملنې په صورت کې د ناروغ د مرګ سبب هم کېدای شي.
په افغانستان کې د ملاریا په مثبت پیښو کې د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو کې په دې هیواد کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. ډبلیو ایچ او په خپل تازه میاشتنی راپور کې چې پرون د سپتمبر په 22مه یې خپور کړی ویلي، په 13 اگست میاشت کې د دې ناروغۍ 2,899 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا شمېر د جولای د میاشتې په پرتله 21.5% زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د روان کال د اپریل میاشتې راهیسې په دوامداره توګه د ملاریا د ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. د ختیځ ننګرهار یو اوسېدونکي فضل وهاب ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 4 ورځو راهیسې د کورنۍ 4 غړي په دې ناروغۍ اخته شوي.
دا 4 ورځې کېږي په کور کې ماشومانو ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل، وینم چې ورته نه کړه نو ملاریا. نو تقریبا زموږ په کور کې هر دویم ماشوم چې د ملاریا دی، په کلي کې هم همدغسې درو اخله ماشومان ملاریا دي، غټان ملاریا دي. نو په دغې ورځو شپو کې ملاریا بیخي ډېره شوې ده. لامل یې د ملاریا د ماشو پیدا کېدل دي چې ملاریا ماشو ډېر شوي دي.
د لغمان ولایت یو اوسېدونکي بشیر احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه.
13 ورځې مو ورور تبې نیول او لړزنده تبې چې بیا مو کلینیک ته وړلو، وینه مې نه کړه ملاریا. نو په دغې ورځو شپو کې ملاریا بیخي زیاته شوې ده.
روغتیا پوهان وایي ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیره ماشومان او امیدواره میرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تر اوسه 15 هیوادونه توانېدلي دغه ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوسي، خو لا هم لسګونه هیوادونه شته چې دغه ناروغي په کښته او د میلیونونو وګړو ژوند له ګواښ سره مخ دي. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون په 3 اتیا هیوادونو کې په دې ناروغي 2.3 میلیونه کسان اخته شوي چې له ډلې څه کم 6 لک کسان مړه شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د نوي پور پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو په افغانستان کې د داخله ناروغي یو شمېر متخصص ډاکټران تاییدوي چې په روسیو کې د ملاریا د ناروغیو په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر انعام الله حسین ازادي راډیو ته وویل
دغه پرازیت د وینې سری حجرې آر بی سي خرابوي او د تبو، یخنۍ، سردردۍ، بدن درد او کمزوري سبب کیږي. که په وخت درملنه یې ونه شي د دماغ او پښتورګو ځیګر خطرناکې ستونزې پیدا کولی شي. د بده مرغه اوس وخت کې د ملاریا پیښې یو ځل بیا ډېرې زیاتې شوې دي.
نوموړی وایي اوس مهال چې لا هم هوا ګرمه ده، خلک باید د ملاریا له ناروغۍ نه د مخنیوي په هدف پشخانې استعمال کړي او د غراز په انګړ او شاوخوا سیمو کې د ولاړو اوبو ډنډونه ختم او په خونو کورونو کې دوا وپاشي. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او که څه هم په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د مخ په زیاتېدونکي کچې په اړه اندېښنه ښودلې، خو ورسره د یو شمېر ساري ناروغیو د کموالي خبره هم کړې. په راپور کې راغلي چې د شدیدو تنفسي ناروغیو، ډینګي تبې، شری او د غراز د کووید-19 په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم د خلکو روغتیا ګواښي. روغتیا پالان وایي د اقلیم بدلون او له امله رامنځته کېدونکو کړکېچونو لکه سیلابونو، اورښتونو، زلزلو، وچکالیو او ډېرې تودوخه د ملاریا د لېږدونکي ماشي یعنی انافیل د نسل ډېرېدو ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان شمېرې ښیي چې ملاریا په نړیواله کچه په هره دقیقه کې د یو کس ژوند اخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو له امریکایانو سره په نیویارک کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللي دي. نور په دې رپورټ کې.
واشنگتن له ازبکستان او قزاقستان سره له 12 میلیارد ډالرو څخه ډېرې سوداګریزې معاملې لاسلیک کړي دي. د امریکا ولسمشر وایي چې د ازبکستان هوایي چلند د څه باندې 8 میلیارد ډالرو په ارزښت یو تړون له بوئنګ کمپنۍ سره لاسلیک کړ. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل چې د دې تړون له مخې به ازبکستان 22 بوئنګ الوتکې ترلاسه کړي. بل لور ته د منځنۍ آسیا بل هیواد قزاقستان د پنسلوانیا له یو شرکت سره د ریل ګاډي په شمول د یو شمېر تجهیزاتو تړون چې 4.2 میلیارد ډالر ارزښت لري لاسلیک کړی دی. د امریکا د سوداګرۍ وزارت دا د امریکا په تاریخ کې د ریل ګاډي تر ټولو لویه معامله وبلله. د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک په نیویارک کې د قزاقستان له ولسمشر قاسم جمارت توقایف سره د تړون د لاسلیک دوه پر مهال وویل دا تاریخي تړون به د امریکا او منځنۍ اسیا ترمن د فرصتونو د زیاتوالي او د اړیکو د پراختیا سبب شي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دې تړون تر لاسلیک دوه مخکې په ټلیفون د قزاقستان له جمهور رئیس سره چې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی خبرې وکړې. ترامپ هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره چې ډېرې زیرمې لري اقتصادي اړیکې زیات کړي، ځکه چې ښاغلی ترامپ ته د نادر منرالونو پیرېدل مهم دي چې د وسلو په ګډون په نوي ټکنالوژي کې استعمالي شي. په نړۍ کې د کمیابه منرالونو ډېر تړونونه چینایانو کړي دي. ټاکل شوی ده چې نیویارک ته د دې سفر په ترڅ کې د قزاقستان ولسمشر د امریکایي شرکتونو له اجرایوي رئیسانو سره وګوري. دا غونډه د امریکا د سوداګرۍ خونې له لوري تنظیم شوې ده. د دې میاشتې په پیل کې د 15 امریکایي شرکتونو اجرایوي رئیسان قزاقستان ته تللي وو چې دا منځنۍ آسیا ته د امریکایي لویو شرکتونو تر ټولو ستر پلاوی وو. ټاکل شوې ده چې راتلونکې میاشت د امریکا د سوداګرۍ خونه د ازبکستان د سوداګرو کوربتوب وکړي. د سپتمبر په پیل کې د امریکا ولسمشر د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت مرزیایف سره د پانګونې په اړه خبرې کړې وې، او په اگست کې ولسمشر ترامپ د نړیوالو ملګرتیاو لپاره خپل ځانګړی استازی پاولو زامپولی تاشکنت استولی و چې له مرزیایف سره وګوري. کارپوهان وایي چې د مرکزی آسیا هیوادونه د چین او روسیې د نفوذ د توازن لپاره د واشنگتن د پانګونې په لټه کې دي.
له خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر درويشتمه د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. په دې پلممو په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوږونو کاڼه او ژبه ګونګیان دي وضعیت څېړلې. خو له دې مخکې د خوست قومي مشران او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې چې د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا د قومي مشرانو لپاره معلوماتو ته د لاسرسي ارزښت تر سرلیک لاندې جوړ شوی و وکړې. یو شمېر قومي مشران وایي رسنۍ د خلکو د فکرونو په رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعاله ګډون ته د هڅونې په برخه کې مهمه ونډه لري. نور حال د نجیب الله خیل په رپورټ کې اورئ.
یو شمیر خوستی قومی مخور و اوزایی اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسی د ارزښت په اړه یوه ناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتینو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د یادې برنامه منتظمین اول ول سره د قومي مخورو د نږدې اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د اړتیا او ارزښت په اړه داناسته رابللې ده. د برنامه یو تن منتظم زاهد شاه انگار مشال رادیو ته وویل
قومي مخور او متنفذین همیشه د ول سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ول ستونزه ده او یادې حکومتونو اجرات دي په ډیر خړول هم د ول ستونزه پورته کولای شي او هم په مقابل کې د حکومتونو جواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړی دي خلکو ته رسولی شي. نو په دې حساب باندې قومي مشرانو دینی عالمانو او متنفذینو لپاره اطلاعات لاسرسی ډیر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخور د ولسونو د ذهنونو پر خوانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومی مخور سمین خان زدران ویل
د دوی دوینی میله سیزه که رسنهی چه سمرا کردار را دکره ده دی دیغ سپورت قومون هم کره ده باید حکومتی هم وکی او دا رسنهی دی چه خلق ده هر سن خبروی او دا رسنهی دی چه پخپل را بیگونه که هم مدرسه جور کره ده او همی مکتب جور کره ده او دا رسنهی دی چه ده دنیا نتون خلق خبروی.
په ورته وخت کې خوستی فعالان کلیوی خو خواله رسنیو ته د خلکو لاسرسی ګټور بولی، خو بیا له رسنیو هم غواړي چې د ناسمو معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دی د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تن ځوان فعال خلیل جان ګربزوال وویل
رسنیو والا څخه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرعت کې دقت کې پاملرنه وکړي. کومه مسله چې په یوه ولسوالۍ کې په یوه کلي کې په یوه منطقه کې رامنځته کېږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولی شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولس ته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوست اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کنفرنسونه جوړ شوي دي او د دغه شی کله چې افتتاح کېږي یا د پروژو نوي افتتاح کېږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکېږي. نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي.
کتون که معلومات و تلاس رسایی ده خلکو له مهمو حق و نبولی و زیادوی لده حق پی استفاده هر کس ده خپل جوان روختیا تعلیم او چاپریال له مسائل و خبریگی چه ده بیا پوتولنه که درونوالی او حساب ورکوانی ده اصل له پیاورتیا سرم راسته کوی. کتون که تنگار کوی چه رختین و معلومات و تلاس رسی پرته خلک نیشی که ولی پا پالیسیو لویو او سیمایز و پروژو همدارنگ پوتولنیز و بحثونو و فعالیتونو که فعال ونده بولری.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 پاک نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالیه وزارت سکه مستون صدری اعتذر ته زره حال کې
د زیان غالو شخص
څنګه زما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ازادي راډیو نن د کړی دي ځان حقوق د بل حقوق د داوا
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
نن د سپتمبر دروشتمه د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي د اشاره ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي تنوع ده. خو په افغانستان کې یو شمیر دغه معلولیت لرونکي د هغوی د کورنۍ غړي او استادان وایي دا مهال د ګڼو نورو ګڼو ننګونو تر څنګ ښوونځي په برخه کې دوی هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نورحال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د یو شمیر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکي 14 کلنې سهیلا پلار سخی الرحمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشارې ژبې د ځانګړي ښوونیز مرکز د نشتون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
سره کلی کې ونځ دی مکتب دی استادان څه نشته چې دوی په خپل اشارو باندې درس وي. نه اوس نه دی په کور ناسته ده، اوس د مکتبونه هم نشته چې خزینه استادان هم نشته چې مقصد دا وشي کینی غوی ده. کنه ډېر زیات مشکلات مونږ خپل کور کې مر سره باندې وخت کې داسې یو مسله را پیښې چې نه هغه پوه شي او نه مونږ پوه شو نه بس خفګان سره پاتې شو. ضرورت لري دغې مکاتب ولا چې داسې د ګونګیانو لپاره خپل یو اغه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص یو کور کې چې کوم مشکلات دی به هم حل شوي وي.
سخی الرحمن وویل چې لسهیلا پرته یو بل څلور کلن لور او درې مشران زمن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځانګړی ښوونیز مرکز نشته او دوی هم د اشاره ژبې له ځانګړو زده کړو پاتې دي. دغه ولایت د چین ولسوالۍ یو اوسېدونکي او د ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ټول انجونې هم تدریس کړي.
پدوم نه پورته شي او نور نشي کولای زده کړم چې دوی ته بس نور نشي کولای چې مکتب فندي تراشي. نه 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 په دې ولسوالۍ کې موږ هیڅ داسې مرکز نه لرو چې معلولین ته زده کړه ورکړي. که اورېدلو دي که نه اورېدلو دي که دار ډول دي خو دې مرکزونه په دې ځای کې موږ نه لرو. په دې ورسې حتی زه مطمئن یم چې په یو ولسوالۍ کې په ننګرهار کې نشته د چاپېریال او د دې خپل همزولو د دونه زده کړه کوي هم د دونه زده کړه کوي هم د دو چې کوم کار کردار کوي دوم بیا وروسته هماغه اجرا کتون ډېرې دي په ټولنه کې بیا کچرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره مری په مکمل توګه دا بیا رسره د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي. لکه شته موږ سره وسواده یو کده کورنۍ ټول سربرستی ور په غاړه شي بیا نشي کولای مزدوري کار کیسه بیا یې کولای نشي. کچرته دا مرکزونه اشاره مانی او پویږي به هر څه کولای شي خپل کار کې سبا څه کول
دا یوازې د انجن خبره نه ده بلکې د یادو مليتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي د کابل خر اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په زبه ګونګای او خبرې نسی کولای ورورې رحیم الله ازادي رادیو سره خبرو کې د دستونزو پاړه وویل دا شکایتونه داسې محل دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي ژبو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډ منولو لپاره نمانځي دغه شان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشارې خبرې وکړای شي د دغه سازمان په باور د اشاروي ژبو نړیواله ورځ د ژبني هویت او ساتنې او دغه شان د کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشاروي ژبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري د کڼو یا هغو کسانو چې د ناوړه دوستونو لري نړیوال فدراسیون WFT د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې لاویا میلیونه ډېر کاڼه ستا چې لاتیا سلنه یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډېرې او بېلابېلې اشاروي ژبې کاروي خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشاروي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل
د اشاروي ژبې لپاره خپل قاموسونه لري دا هم خپل ګرامر لري زموږ د ګرامرونو ډلنی دا خپل فلاد ساده جلا خپل ځان ته ګرامر لري د تصویر په شکل سره دی په دې تصویر کې یو حرکات سوی لاندې د دې لپاره لاندې لغات په نشه سوی دی خاص حرکات سره پر دغه ځنی حرکت په چپل اس کې ځنی پر استل اس کې ځنی د دوار لاسونو حرکت شته کې په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې دغه ځای څخه موږ په چوکاټ کې هم ساده مربع په شکل سره موږ اشاره کوو مکمل ټول تمرکز مو د لاسونو پر حرکت باندې د دې حرکت په ذهن کې نیسو
ملګرو ملتونو ټینګار کړای چې اشاره‌ای زبې په بشپړ توګه پر مختلفې طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي زبو سره توپیر لري دغه سازمان ټینګار کړای چې د ملګریت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره‌ای ژبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره‌ای ژبو زده کړو ته زمينه برابره او د ملګریت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي هغه څه چې د ملولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي د ملولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
وضعیت خیلی افغانستان هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایي کې اونا نتونستن بالاتر از سنف ششم مکتب را ادامه بدن
د افغانستان کې لشپګم ټولګي او پورتن چني تعلیم نشي کولای دی وضعیت معلول انجونې تر ټولو ډېرې زیانګالې کړې دي ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو انجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشاره ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمنې کېدی چې نور انجونې لرلی شي ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د نورین سره مخ کړی دي
میرمن مارزیه غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه د زر تر زر د افغان معلولینو په ځنګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي کنانو په خبره یې دوی به په رواني ناروغیو اخته سي دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او د غشان د مرکزو یو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاره‌ای ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا یې وروسته د سپتمبر 23 د دې ژبو د والی ورځ په نوم ځکه ونه موله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډول کې د اشاره‌ای ژبو اهمیت پاړه په هوای لوړ کړی
هغه شیبه چې د چا هیګنا مو ورځ خایسته کوي یا یو شیبه چې د نهلې یا هیله ناکامۍ یا بریا احساس کوئ؟ څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی. زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شېبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ. خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره درسره ثبت کړئ: 00 څلور سوه شل دوه ویشت یو سلو دولس شپږ